ته مننه ستار فروغ دوستانو د دې یو ساده خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې په افغانستان کې د رای ورکولو لپاره د نوم لیکنې پر مرکزونو باندې لوروسي او بریدونو وروسته ولسمشر غنی د انتخاباتو او د غراس د نوم لیکنې د پروسې د امنیت د لا ټینګښت لپاره د نورو امنیتي تدابیر غوښتنه کړې ده. خو په سر کې خبرونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي راډیو د خبريالانو د راپور لمخې څو شیبه مخکې په کابل ښار کې 14 شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني صورت کې دوام وکړي، نو دا احتمال شته چې له 3 میلیون لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به ګډه هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې واوریدل، څو شیبه مخکې د کابل په عبدالحق څلور لارې کې 14 شوې ده. په سیمه کې زمونږ خبريالان هڅه کوي چې په دې اړه درسره ورستي او دقیق معلومات شریک کړي. په همدې خبرونه کې په دې اړه درسره معلومات شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کډرې ورکونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني صورت دوام وکړي، نو دا احتمال شته چې 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤل چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمې پورې به د رای ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په سطحه د رای ورکولو په 1000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. فرانس پریس اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وان شفی جلالي له قولې کړي چې وای کمیسون د نوم لیکنې پروسې کې د لګو خلکو د ګډون لامله اندېښنه لري، او ځکه په یو شمېر ولایتونو کې د حواله لارې د تبلیغاتي پاڼو د خبراوي په ګډون د انتخاباتو پړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅه پیل کړې ده. څو ورځې مخکې چارواکو د جماعتونو له امامانو څخه په خطبو کې د خلکو د هڅونې غوښتنه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. جان باس د مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه راغلي دي چې دا 1.5 میلیونه ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو، له پاکستان څخه په تازه راستنه شوو کډوالو او په طبي پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړتیا ولګیږي. د امریکا د سفارت په پرونی نندارتون کې له جګړو او پیښو او طبي پیښو څخه د زیانمنو شوو کسانو او بې ځای شوو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې شول. متحده ایالاتو له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 280 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د ژورنالیستانو د حقونو یوې مدافع ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د کابل نیوز تلویزیون د خبریال عبدالمنان ارغند د وچنې په اړه جدي څېړنه وکړي. ارغند تېره اونۍ په کندهار کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وشل شو. د کندهار امنیه قمندانۍ ویلي چې د ارغند د قتل په تورې یو تن نیولی او تورن خپل جرم هم منلی دی. خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنه کابل پریس کلب وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې د ارغند د قتل قضیه له خلکو هېره کړي. د دې ټولنې مشر عزیز احمد تسل چې د ژورنالیستانو او حکومت د ګډې کمیټې لغړیتوب څخه د اعتراض په دود استعفا ورکړي، ازادي راډیو ته ویل چې د ارغن په قتل کې له مشکوک تورن کس څخه باید تحقیقات په کابل کې وشي.
له حکومت غوښتنه دا ده چې هر څومره زر کیږي هغه کړی چې د منان نارغن د قتل طرحه جوړه کړې ده هغه گرفتاره کی، او دغه قاتل چې نیول شوی دی دا د هم کابل ته انتقال شي او د یو بې طرفه ادارې له لوري دغه څخه تحقیقات وشي.
تسل د ولسمشر پر دوهم مرستیال او د ګډې کمیټې پر مشر سرور دانش هم انتخاب وکړ چې د ارغند د قتل د دوسیې د څړلو لپاره د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو غوښتنې نه دي منلي. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به ګډه هڅه وکړي. د فرانسې د ولسمشرې ماڼۍ پرون ویل جمهور رئیس امانوئل مکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته پیشنهاد وکړ چې په اټومي موافقه کې باید د دریو اړینو موضوعګانو د ورزیاتولو په اړه خبرې ترسره شي. الیزي ماڼۍ ویلي ولسمشر مکرون ویلي چې د ایران د بلستیک توغندیو له 2015 کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ د اساسي شخړو مسالې هم باید د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې د راوستلو لپاره خبرې وشي. خو د ایران ولسمشر جمهور رئیس مکرون ته ویلي چې اټومي موافقه باید په دقیق ډول هغه شان پاتې شي څرنګه چې اوس ده. د ایران د حکومت ویان ویلي دي چې روحاني مکرون ته په ډاګه کړي چې تهران به له خپلو ژمنو ورآخوا نور محدودیتونه ونه مني. او په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمر بند په سزا محکومې کړې. د بغداد مرکزی جنایي محکمې همدارا شپږ آذربایجاني او څلور تاجکستاني مېرمنو ته هم د عمري بند سزا اعلان کړه. چارواکو د دې مېرمنو هویت نه دی افشا کړی. اکثر دې مېرمنو د پرونیو محاکمې په جریان کې ویل چې دوی د داعش د توندلارې ډلې د جنګیالیو لخوا له ترکیې څخه عراق ته بیول شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ښار نن سهار بیا یوې چاودنې لړزولی دی. په دې اړه درسره ورسي معلومات په همدې خپرونه کې شریکو. په جلال آباد کې له 14 وروسته افغان ولسمشر درې ونکور کو د نوم لیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو امر کړی.
د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سرسره دي چې د هېواد په کچه باندې د نوم لیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دا هم اوري چې د کار ملي کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د یکشنبې پورس په کابل کې یو دورسنی نندارتون افتتاح شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد د ایران د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره پراخ پلان لري. د کابل د نندارتون په جریان کې د افغانستان د راتلونکو صنعتي او اوسنیو صنعتي تولیداتو په اړه سرګندونه کیږي.
دوه هدف دي: خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې د کار پیدا کول.
د خبرونه په دوه هم برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر پورې ووري. خبرونه کې مور دل چې په کابل ښار کې نن سهار 14 شوه ده. 14 چیرته شوه او په دقیق ډول دا په خصومره لوی یا وړه ده. همداسې به زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل نه د ټلیفون په لیکه کې ده. اکرام خبرونه په خیر راغلاست. 14 چیرته شوه ده او چارواکي څه وی تر اوسه؟
ډیر زیاته مننه مراد صاحب. تاسو ته سلام او د اوریدونکو سهار په خیر. لکه څنګه چې تاسو ویل پیخه 15 دقیقې وړاندې د کابل د ششدرک په سیمه کې ششدرک ته په ننوتون کې لار باندې د چاري عبدالحق ته سیرمه په دغه چک پاین کې شوې ده. تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو 14 نسبتا زورور و او په سیمه کې خلکو ته ډول ویره پیدا کړه. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانګزی یوازې پیخه تایید کړه او همدومره ویل چې د نهمی امنیتی حوزې اړوند ششدرک په سیمه کې د 14 غږ اوریدل شوی دی، خو په اړه یې دوی معلومات نه لري.
ځوانه ته دا وایي چې د کابل ښار نهمی امنیتی حوزې اړوند د ششدرک په سیمه کې یو غږ اوریدل شوی، تر اوسه ورنه بیا د 14 او نور هدف معلوم نه ده.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل حشمت ستانګزی مو ویل تر دې د ما د معلومه نه ده چې دا چاودنه کوم ډول د بم چاودنه ده او که انتحاری دی یا هم موټر بم. خو په روسه سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ او تازه معلومات ورکړو.
بله اکرام، یو خبره چې اوریدونکو ته لږ واضح هوي، په دغه وخت کې چې مثلا دغه د اتو بجو شاوخوا کې په دې سیمه کې د عامو خلکو د ملکی وګړو بیروبار څومره وي؟ ځکه کابل سرکونه خو نن سبا کافي د ترافیک له جام او اوستون سره مخ دي، چې په دې اړه هم خلک خبر وسي.
دا وخت تقریبا سکامت یا سبان دی ته د مامورینو دراتګ وخت وي. عموما په ششتره کې د ملي امنیت او د بهرنی عضوکونو یو شمیر دفترونه موجود دي، نو طبعا په دې وخت کې د دولتي مامورینو د دراتګ وخت او ډیر په دې لار باندې راځي. یو یادونه بایته کو چې دا اومغه سیمه ده چې سوزل پکې مخکیم بيخ رامنځ ته شو، او اوس په دغه سیمه کې دا چک پوینټ تر دې حد قوی شوی او چې پلی کوم کسان چې پیراتل دا غوي حتی بدني تلاشي کېدل او دا لار یعنی یو ډول سخت شوی و دا چک پوینټ سخت او تر دې حد چې خلک پکې بدني تلاشي کېدل. نو په دې سیمه کې د خلکو تګ راتګ د بیروبار زیات وی، تبه ځکه د مامورینو د تګ وخت وی دفترونو ته، او په دغه وخت کې په ټول کابل کې ازدحام ډیر زیات وي د اتو بجو په شاوخوا کې.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو. اکرام الله اکرام چې په کابل کې د نن سهار د چاودنې په اړه در سره تر اوسه ترلاسه شوي جزئیات شریکول. د کابل پولیسو تایید کړی ده چې په ششدرک سیمه کې چاودنه شوې ده، عبدالحق څلور لارې ته نږدې، اما تر اوسه پورې چې دا چاودنه انتحاري وه که د چاودونکو موادو لار شوې ده تلفات لري نه لري، او څومره کسان پکې وژل شوي یا زیان نه دی اوښتی چاته، په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. او موږ هڅه کوو چې د همدې خبرونې په جریان کې در سره په دې اړه تازه معلومات شریک کړو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په جلال آباد ښار کې له پرونی چاودنې وروسته افغان ولسمشر درې ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله درې ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر له امله اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې که د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت سره دوام وکړي، دا احتمال شته چې له 3 میلیونو لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رایې ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رایې ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان شفی جلالی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې کمیسیون د رای ورکولو په پروسه کې د لږو خلکو د ګډون له کبله اندېښنه لري، او ځکه یې په یو شمیر ولایتونو کې د حواله لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅې پیل کړې دي. څو ورځې مخکې چارواکو د جماعتونو له امامانو څخه غوښتي وو چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو لپاره نوملیکنې ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې تر ورځې پورې شاوخوا 6.5 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د نوملیکنې اکثر مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ شوي دي، او دې مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. د تیرې یکشنبې په ورځ د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د رای ورکولو مرکز پکې وو، په یوه انتحاري حمله کې 6 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. او پرون غرمه د جلال آباد ښار په څلرمه ناحیه کې یو جومات ته نږدې په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې 6 کسان ټپیان کړل. لدې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې دا د هیواد د دښمنانو کارو بل خو ټینګار وکړ چې دا په انتخاباتو کې د خلکو پر حضور او ګډون هیڅ راز منفي اغیز ونه لري، بلکې برعکس افغانان به په لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د جلال آباد له چاودنې وروسته ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي. ښاغلی میناپال د نوملیکنې پر بهیر د بې امنیتۍ د ناوړه اغیزو له کبله د اندېښنو په اړه وویل چې حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره مسؤل دی.
د حکومت او د ټاکنو د کمیسیون ترمنځ دندې ویشل شوي. تخنیکي پروسه د ټاکنو د کمیسیون دنده ده او امنیت د افغانستان د حکومت دنده ده. د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سرسره دی چې د هېواد په کچه باندې د نوملیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه په پام کې دي. په دې انتخاباتو کې د نوملیکنې بهیر د وري په 15مه نیټه په داسې حال کې پیل شو چې وسلوالو طالبانو د جګړې په نوي فصل کې د خپلو حملو د زیاتولو ګواښ کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. په سرپل ولایت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د نوم ثبتونې څخه باندې شپېته مرکزونه د ناامنۍ له امله تړل شوي. د سرپل د والي وین زبیح الله امانی وایي چې په مجموعي توګه د دې ولایت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره 149 مرکزونه موجود دي چې نږدې نیمایي بند دي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که بند شوي مراکز پرانستل کیږي نه نو خلک به له حکومت څخه فاصله واخلي. مجیب رحمان حبیبزی په مزار شریف رپورټ لري.
چارواکي د سرپل ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د څه باندې شپېتو مرکزونو له بندېدو خبر ورکوي او اندېښمن دي چې د روانې نامنې له امله نور مرکزونه هم بند نشي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په مجموعي توګه د ولایت کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې 149 مرکزونه موجود دي چې له هغې جملې درې شپېته په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله بند شوي او ګڼ شمېر نورو ته هم امنیتي ګواښ متوجه دی. ښاغلی امانی د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونو ته د شته ګواښ په اړه وویل. په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم ثبتونې 149 مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوي دي چې له هغې جملې شپېته تر درې شپېته مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ له امله بند شوي دي. 15 نورو ته هم په منځنۍ توګه ګواښ متوجه دی او پاتې یو اویا مرکزونه فعال دي. د سرپل د والي ویاند وایي چې د سرپل په مرکز کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې 18 مرکزونه شته چې له هغې جملې شلیې د نامنې له کبله تړل شوي دي. په همدې حال سره د سرپل ولایتي شورا استازي د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د مرکزونو د تړل کېدو په اړه شکایت کوي او وایي چې اکثران د سرپل په مرکز شیرم او د کوهستاناتو سوزمقلعه سیاد او سنچرک ولسوالیو کې د حاکمه نامنیو له امله دا مرکزونه د خلکو پر مخ بند شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي که نامنی په همدې حالت دوام وکړي لری به نه وي چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې نور مرکزونه هم وتړل شي. ښاغلی مجاهد زده وویل موږ په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په توګه د روان وضعیت په اړه اندېښنه لرو. که نامنی په همدې توګه دوام ولري د نوم ثبتونې نور مرکزونه هم تړل کیږي. کله چې خلک د رای ورکونې په پروسه کې ګډون ونشي کولی او د دولت په جوړښت کې برخه ونه لري او پارلمان ته د خپلې خوښې استازي وانستوي دا طبیعي ده چې یقینا دوی له حکومت څخه فاصله اخلي. په عین وخت کې د سرپل والي ویان زبیح الله امانی وایي چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د بندو مرکزونو بیرته فعاله کېدل د مرکزي دولت له لوري د ولایت کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو پورې تړاو لري. ښاغلی امانی وویل د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د مرکزونو د بیرته فعاله کېدو لپاره باید مرکزي دولت یو لړ عملیات ترسره کړي او دا موضوع د هغوی عملیاتو پورې تړاو لري. که عملیات ترسره نشي یقینا دا مرکزونه به بند. د یادولو ده چې په شمال زون کې د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په سرپل ولایت کې پوځي عملیات د هغوی د نظامي اولویتونو پر اساس پلان کیږي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، سرپل.
تا تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. اوس هم له فرشتې جرالزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه ډول تبصرې کړې دي.
افغانستان غواړي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره زیات کومندو عسکر وروزي، خو په کومه بیه؟ دا د واشنگتن پوسټ یو مقاله سرلیک دی چې پر افغانستان یې خبره کړې ده او په یو برخه کې لیکل شوی د افغانستان د کومندو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د روزنې ځانګړی پروګرام د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. دا پروګرام د افغانستان د ملي اردو لپاره چې اداري فساد د عسکرو تېښتې او د جګړې دوام ستړی کړی برخلیک ټاکونکی ثابتېدلی شي. په افغانستان کې د ملي اردو لپاره د ځانګړو کومندو ځواکونو د روزنې پروګرام تیر کال پیل شو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د نړیوالو متحدانو په مرسته د خپل کومندو ځواک شمیر له 1000 او 200 کسانو په راتلونکو دوه کلونو کې 3000 او 300 ته لوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ته وړه کړوال لري ندرینګ هاس په حواله لیکلي چې په څو ورځو کې به د کومندو ځواکونو یو نوی دور فارغ شي او د ملي اردو د کومندو ځواکونو شمیر به 400 ته لوړ شي. خو واشنگتن پوسټ لیکلي کومندو ځواک ته ورتګ زیات علاقه مندان لري او د ملي اردو زیات عسکر د دې ځواکونو د روزنې پروګرام ته استول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ملي اردو او ملي پولیس د جګړې په ډګر کې تر زیات فشار لاندې دي او د هغو عسکرو شمیر د کمیدو په حال کې دی چې د جګړې ډګر ته استول کیږي. میل آنلاین بیا په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو او د رای ورکونکو د نومونو د ثبت بهیر ته کتنه کړې او لیکلې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هوا د معلوماتي پاڼو شیندلو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې ډیر خلک د ټاکنو د بهیر په اړه معلومات ترلاسه کړي او خپل نمونه ثبت کړي. خو په افغانستان کې د نمونو د ثبت او د تذکرو د ویش پر مرکزونو د حملو دوام پر روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پر مرکز روسي حمله د یکشنبه په ورځ په چلال آباد کې وسوه. میل آنلاین لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ وویل چې 6.5 لک کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي، خو کمیسیون غواړي چې د دې بهیر په پاتې څو اونیو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 4 میلیونه افغانان نمونه ثبت کړي. میل آنلاین اشاره کړې چې په ټاکنو کې د خلکو کمزوري ګډون د دې بهیر د مشروعیت په اړه پوښتنې پیدا کولای شي.
په افغانستان کې د کار ملي کانفرنس ته جوړیدو په درشل کې د شنبه پر ورځ په کابل کې یو دورزنې سیمن نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د کابل د کار او ټولنیز چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې ILO په مرسته جوړ شوی دی. مسؤولانو ویل د دې نندارتون هدف کارمندنې ته د اسانتیاو برابرول دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان لاسی صنایع، وچ او تازه میوې، ځمکني حاصلات، صنعتي تولیدات، لبنیات او داسې نور هغه حاصلات او تولیدات دي چې د یکشنبه په ورځ د کابل ښار په بابر بڼ کې د افغان او بهرنیو مینوالو لپاره په یو دوه ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال لالودین آریوبی د جوړ شوي نندارتون د هدفونو په اړه وویل.
نن دوه مسائل دلته تاسو کولای شئ وګورئ. یو هغه خلک چې کارګر ته ضرورت لري، هغوی کولای شي په خپلو شرایطو وړ خلک جذب کړي، او برعکس هغه خلک چې کار ته ضرورت لري، هغه تاسو کولای شئ وګورئ، هغوی په خپله خوښه دلته راځي، ګرځي او د شرایطو سره محترم یو دالس مام اخیستی دی، هغوی خپل ځان ته کار پیدا کولی شي. نو دوه هدفه دي، د خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې دي کار پیدا کول.
د افغانستان د حاصلاتو او صنعتي تولیداتو دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار د نړیوالې ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کار ملي کانفرنس به سبا په رسمي ډول پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی وویل دغه نندارتون د هیواد د ګڼو ولایتونو د ځمکنیو حاصلاتو او صنعتي تولیداتو 30 غرفې لري. د وبل تولیدونکو غواړي چې خپل شرکتونه ته وړ کارګر او کاروباري ملګري جذب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې رئیس منظور خالق وویل دوی له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د کارمندنې او د خصوصي سکتور د ودې په برخه کې له افغانستان سره منظم مرستې کړي او دغه مرستو ته به ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو مؤسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د کار په لټه کې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي، خو وایي د خلکو د بیکارۍ کچه 90% نه بلکې شاوخوا 22% ده. دغه وزارت وایي له بېلابېلو ممکنو قانوني لارو یې هسې تیزې کړي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. د چارو پوهان د داشان نندارتونونو جوړول د کارمندنې د خصوصي سکتور د ودې او د افغاني تولیداتو د پیژندنې لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالرحیم سعیدی آزادی راډیو ته وویل
نمایشگاه ها میتونه که کارگر، کارفرما، مولد، تاجر
دو بویل دغه نندارتونونه کولی شي چې د کارگر، کارفرما، تولیدونکی او سوداګر ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او یو تر بله د همکارۍ برخې چې موجودې دي څنګه یې جوړې کړي. دولت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. ښاغلی سعیدی وایي د دې ترڅنګ حکومت باید افغاني تولیداتو ته له هېواده بهر نړیوال مارکیټونه ومومي. د کندهار د وچو میوو د کاندو فروټ د فابریکې یو مسؤول احمد فیصل آزادی راډیو ته وویل که حکومت د زیربناوو او پرمختللو ماشینونو په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي تولیدات به یې له دې هم زیات شي. افغان حکومت ویلي له خصوصي سکتور سره مرسته د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د ایران د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره پراخ پلان لري. پومپیو دا خبرې پرون په تل اویب کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړې. نوموړی له منځني ختیځ څخه په کتنه بوخت دی. په دې اړه تا رپورټ له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته اسرائیلو ته ورسید او له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. پومپیو له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو پراخ پلان برابر کړی دی.
Many of our conversations today, Mr. Prime Minister, as you said, centered on Iran.
زمون خبرې تر ډیره پر ایران متمرکز وي. په منځني ختیځ او په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې د ایران د بے ثباته کونکو او رانکارو فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره ستاسو په څیر له ځواکمنو متحدانو سره همکارۍ ته اړتیا شته. موږ د اسرائیلو په وړاندې د ایران د ګواښونو د زیاتېدو او په سیمه کې د نفوذ لپاره د ایران د هلو ځلو له کبله ژوره اندېښنه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي.
ایران must be stopped. Its quest for nuclear bombs.
د ایران مخه باید ونیول شي. د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد د هڅو مخه باید ونیول شي. د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي او موږ ژمن یو چې د ایران مخه به په ګډه نیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تلابیب تل رسیدو مخکې پریاس کې وو او له سعودي پاچا ملک سلمان او خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره یې وکتل او وروسته یې له الجبیر سره په ګډه خبرې غونډه کې ایران په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی هیواد وباله او ویل امریکا به دا خبره حتمن یقیني کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. له بلې خوا برتانوي چارواکي وایي چې برتانیا، جرمني او فرانسې موافقه کړې چې له ایران سره اټومي موافقه د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره ده. خود برتانیا د صدر اعظم تریزا می دفتر په عین حال کې پرون په یو بیان کې وویل چې خای له ایران سره د اټومي موافقې پراخولو او په هغه کې د بالستیک توغندیو د مخنیوي په ګډون د ځینو نورو مواردو شاملولو ته هم اړتیاوي. بیان زیاتوي دریو مشرانو موافقه وکړه چې د دوی هیوادونه او متحد ایالات به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره خپل همکاري ته دوام ورکوي. تما ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د اسرائیل له سفر وروسته اردن ته هم ولاړ شي.
دا چې ونه په خپل حرکت کوي او که باد یې خوروي په دې اړه تر اوسه پورې واضح تحقیقات نه تر سره شوي. خو وروستۍ څېړنې ښیي چې ونی د شپې لخوا حرکت کوي. اسمت سروان په دې اړه رپورت لري.
د ونو په اړه لډیرو په خوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټی شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول درې بوجي یا 3D تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یو شتول ونو حرکتونه معلوم کړی دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څنګ ټیټیږي او د ورځې په پرتله لوړوالی لشوي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پمپ کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي وو چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله 10 سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق برخه اخیستی و وایي د ونې څنګه یو سانتي په 2 ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغه کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
احمد مهم خبر نولندیس. په کابل خار کې د شش درک په سیمه کې نن سهار یو 14 شوه ده. د کابل پولیسو 14 تایید کړی ده، خو تر اوسه په دې اړه چې په دې 14 کې مرګ جوړه اوخته او کنه او 14 څه ډول و زیات معلومات نه دی خبر شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کډرې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني صورت سره دوام کړي، نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ژورنالیستانو د حقونو یو مدافع ټولنې پر حکومت غږ کړی دی چې د کابل نیوز تلویزیون د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په اړه جدي څېړنه وکړي. ارغند تیره اونۍ په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل شو. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه وکړي. او په عراق کې محکمې پر 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نام ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمري قید په سزا محکومې کړې. دوستانو د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخن محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قدرت الله خاکسار په نامه یو کس د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې په دې ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دا ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قدرت الله ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
خورو رستانوم سدیو د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
قدرت الله پاتشا د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستونزه د څه ده؟
دموږ ولسونه د صحت په برخه کې ستونزې لري. موږ یو صحي مرکز د ولسوالۍ په کچه لرو. سدا د موږ بسنه نه کوي. دموږ تعداد د مراجعینو ته نو د موږ د خلکو غوښتنه دا ده چې دا مراکز ډېر شي او په دې منځ کې په شفافه توګه په صحیح برخه کې خپلو ولسونو ته خدمت وړاندې کړي. یو مرکز صحي مرکز موږ لرو دا بسنه نه کوي.
دغه کلینیک چې اوس په بهارک ولسوالۍ کې موجود دی د درملنې لپاره ټولې څانګې لري او لازم خدمات ناروغانو ته وړاندې کولی شي؟
نه، په کومه مثلا عملیات نه کېږي، صرف هغه یو نیم خدمتونه، یو نیم ساري مرضو پاکله او یو نیم عادي مرضونه لکه سینه بغل او ملاریا او داسې خدمتونه وړاندې کوي، او د ولادت په برخه کې یو نیم خدمتونه لري چې په کافي توګه یې نشي کولای شي یو مریض او یو مراجع ټولې ستونزې حل کړي. نو مریضان، ناروغان، مراجعین مجبور کېږي چې باید د ولسوالۍ مرکز ته مراجعه وکړي او ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي، او د تخار ولایتي روغتون هم دغسې شکایتونه د ولسونو لخوا نه، د مراجعینو لخوا نه اورېدل کېږي چې واسطه نه وي، شناخت نه وي، هلته هم چاته په متوازن شکل او صادقانه خدمت نه وړاندې کېږي مراجعینو ته.
دغه مرکز ته خو به د ګڼو کلو ناروغان هم مراجعه کوي، د هغوی ستونزې حلېږي دلته؟
دوی په کامله توګه ټول نه مخ کېږي. دغه کوم خدمت چې دوی وړاندې کوي، دوی الا دغه د مرکزي جامع په مرکز موضوع مرکز ولسوالۍ کې لرو، دغه شاوخوا نږدې خلکو ته خدمت وړاندې کولی شي. له لرو سیمو نه چې په کیلومترو په ساعتو لاره وهي راځي مراجعه کوي، هغوی ته دوی بهانه کوي چې موږ لست کم ده او موږ تاسو نشو تداوي کولی، او ډاکټر یا هغه مسؤول دی کلینیک وخت نه لري، وخت کافي نه لري چې تاسو معاینه کړي. نو بینان دوی نه امیده، بدون له دې نه چې په کومه هیله دوی لري، ناهیلي بیرته لغه صحیح مرکز نه وځي. بیا دوی مجبوره کېږي چې یا بیرته په همدې ناروغي وجود باندې کور ته مراجعه وکړي، او یا ولاړ شي. هغه ډېر کم خلک دي چې دا توانایي لري چې شخصي ډاکټر ته مراجعه کوي په ولسوالۍ کې.
تاسو کله والی یا کوم بل سیمه ییز چارواکي ته مراجعه کړې او دغه ستونزې هم ورسره شریکه کړې؟
موږ خپل ستونزې له پولیسو سره شریکه کړې دي. زموږ ګیلې هم لرو، هم د محلي ادارې نه او هم د مرکزي حکومت نه، چې څنګه باید ټول ولایت او بخصوص تخار او د تخار شپاړس ټولې ولسوالۍ په شمول د مرکز په متوازن شکل خدماتو ته وړاندې شوي. متاسفانه په هیڅ برخه کې، نه د صحت په برخه کې، نه د معارف په برخه کې، همداسې نورو برخو کې کوم متوازن شکل باندې کوم خدمت نه درته وړاندې شوی. صرف دوی موږ ته په نن او سبا باندې امیدواري راکوي. کلونه کېږي چې په دې قسم عمر د تیریږي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ښه، اوس تاسې نور روغتیایي مرکزونه غواړئ او که غواړئ چې سیار کلینیکونه جوړ شي؟
نو د موږ غوښتنه دا ده چې په ضمن د دې کې د سیار کلینیکو تر څنګ دغه جامع صحي کلینیکونه، سیار کلینیکونه په کافي اندازه او په ټولو برخو کې چې ولسونه مشکلات لري خدمت نه شي کولای، ځکه هغه عادي مریضان دوی کولی شي خدمت وړاندې کړي. نو دلته په بېلابېلو برخو کې چې موږ ولسونه ساري امراض او ولادت برخه کې، نو اړتیا دې ته ده چې کلینیکونو تعداد هم ډېر شي. تر څنګ د دې شي هغه بیا بېلابېل نوه د کلینیکو سیار او غیر سیار دوی لري. نو په ضمن دې کې د سیار کلینیکو تر څنګ هغه کلینیکونه، جامع کلینیکونه چې هغوی د ولادت په برخه کې او د بېلابېلو ساري امراضو په برخه کې خدمت وړاندې کړي، ضرور د دې موږ غوښتنه او هیله هم دا ده چې باید ډېر شي.
تاسو کومه پیښه دې لیدلې چې یو ناروغ ته د کلینیک په لاره ستونزې پیدا شوې او یا تلف شوې؟
هو، موږ کاملا موږ ولسونه دی یو نه بلکې د بېلابېلو مریضانو شاید هم چې جنازې مې په خپل لاس اوچتې کړي دي، چې د ولادي تکلیفو له لاسه ډېرې مورګانې په حق رسېدلې، مخکې له دې نه چې صحیح مراکزو ته ورسېږي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د سانګې رئیس خاغلی ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیکونه کم دي او د کلو خلک په ډېره سختۍ دې ته راځي، ځینې ښځې چې امیندوارې حتی په لاره کې مړې کېږي. د دغه کلینیکونو د پراخېدو دپاره تدابیر لرئ تاسې؟
ډېر شک نشته چې د عام روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو او ملي همکارانو په مرسته غواړي چې په افغانستان کې لکه نور دنیا د یونیورسل هیلت کوریج یا د ټولو خلکو صحي خدماتو د رسیدو پالیسي او ستراتیژي تطبیق کړي او د خلکو ته خدمات عرضه کړي، روغتیایي خدمات چې په دې څکه په افغانستان په ټولو ساحو کې دا تصمیم شته. او تخار هم یو د افغانستان د ولایت نه دی او بهارک ولسوالۍ ته زیات توجه ده. نو هلته د عامه روغتیا وزارت په خپل چوکاټ کې کوم روغتیایي مرکزونه چې د خپلې پالیسۍ په اساس د څومره نفوسو دپاره څومره روغتیایي مرکز یا کوم نوع کوم ډول روغتیایي مرکز هغه عملي کوي. نو تر اوسه چې کوم روغتیایي مراکز په بهارک ولسوالۍ کې موجود دي هغه د روغتیایي مسؤلینو په مشوره، حتی د عامو خلکو په مشوره باندې چې د نفوسو په اساس باندې تهیه شوي او جوړ شوي دي هغه ترسره شوي. خو البته موږ نه وایو چې دا کفایت کوي یا دا بسنه کوي او نور روغتیایي مرکزونو ته ضرورت نشته. په مرور د وخت باندې نورو هغه ضروري روغتیایي مرکزونو ته چې هلته ضرورت وي هغه به حتما ورته جوړي.
جناب یارول، د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ډیر خلک رسیدګي نشي کولی دغه کلینیکونو ته، او د بلې خوانه نفوس هم زیات شوی دی. دغه سروې به پخوا شوي لیکن اوس نفوس زیات شوی دی. د سیارو کلینیکونو څه پروګرام ورته نشته کلیو او بانډو ته؟
یو خبره به زه باید درس کړم چې د افغانستان هر ګوټ هر ولسوالۍ ته که تاسو لاړ شئ هغوی به دا خبره کوي چې زموږ نفوس زیات شوی او دا رښتیا هم ده چې نفوس زیات شوی. خو خبره دا ده چې په هغه ځای کې جنګ نامنی وي هلته د نفوسو د زیاتېدو په ځای نفوس کمیږي، نو ځکه هغه نور ځایونو ته خوندي ځایونو ته کډي کوي. په هغه ځایونو کې بیا نفوس زیاتېږي چې هلته د بې ځایه شوي خلک زیات وي. خو د دې سره سره د نفوسو د ودې په اساس باندې د اکشف نشته چې د بهارت او د افغانستان د ټولو ولسوالیو کلیو کې نفوس زیات شوی دی. دې لپاره موږ یو بله برنامه چې تر کار لاندې لرو دا د روغتیایي ځالو په نامه باندې یو برنامه ده. دا په هغه ځایو کې چې که هغلته نفوس دونه نه وي چې د پالیسۍ په اساس چې موږ یو روغتیایي مرکز هغوی ته جوړ کړو، نو دغه یو نو وړوکي روغتیایي مراکز دي چې نسبتا ډېر مجهز او ډېر ښه دي دا ورته جوړېږي. او د دې په خوا کې د موبایل ټیمونو یا هغه ټیمونه چې هغه سیار دي هغوی هم د دغه اشیانو د جوړېدو یا روغتیایي د جوړېدو سره په خوا کې هغوی هم هفتوار ویزیتون لري د اغزانونه چې هغوی لرې دي او هغوی په تخار ولایت کې هم دغه تر کار لاندې ده.
یعنی دې سره به د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې شي؟
واضح خبره ده په دې باندې موږ پوره کار کوو، توجه کو لرو او موږ امیدوار یو پوهېږو په دې باندې انشاءالله ډېر زر به دا برنامه چې عملي کېږي نو د خلکو روغتیایي ستونزې به نسبت اوس ته کمیږي انشاءالله.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه د قدرت الله په نامه یو کس ټلیفون کړو چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه کم دي او د عامه روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې په بهارک ولسوالۍ کې به شته روغتیایي مرکز نور هم تجهیز شي او سیار روغتیایي کلینیکونه به هم ورته جوړ شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0 و 0 0 0 2 4 3 شپږ یو او یا هم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خبرو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ څخه لري دی او ځینو ورک دي. نو که تاسو په خپل کورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلی او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورک دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم غواړم دا ویم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تیرو خپرونو کې د خپل ورکو دوستانو نشانۍ ته ورته اورېدلې دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلې، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې را رسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې تر سره ولیکئ یا داشت کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو سانو سره چې موږ ته پیغام لیږو د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له دې به یې وورو.
زه آغا جان د هلمند د ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ په دغه اډا کې یو تور سین سړی دی، تور سترګې دي، سری سری لسکي پکشي کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم. خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډا کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې محمد الله نیزم، تور سترګې دي، دا څنګه نمرنګ تور سړی دی، باریک دا غزما لمبر دی، چې پراویا بچپته شپته درې سوه درې څلوېښت د بولان په اډه کې د غزما راجا لمبر دی. السلام
علیکم. زه ماچیر سیم د کندهار ولایت پنجوایی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو کس ناست دی، د خپل نوم اسماعیل کاکوشی دی. وایي چې زما زوی اته کاله کېږي حضرت په نامه دی ورک دی. نو دوې اونۍ مخکې د کندهار ولایت پنجوایی د ولسوالۍ څخه د ستاسې د خپرونې د لارې د ورکو عزیزانو په خپرونې کې د خپل نوم ورکړی و چې زه هم د کندهار ولایت پنجوایی په ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږم. کچیرې دی ازما ژغ اوري یا هغه دوست چې دی ورسره استیږي که بعد هغه ژغ اوري دی د خپل پیغام سات کې، او یا دې دغه ازما پیغام په خوښ کې ونیسي، زما د ټلیفون شمیره دې واخلي. زه د پنجوایی په ولسوالۍ کې البته د ساعتان کار کوم. دلته جراش زما په دکان باندې، بیا به د دغه سیمې څخه د دې دوستانو ته زه زنګ وهم. زما د ټلیفون شمیره دې دی سات کې صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. شمیره یو ځل بیا ورته وایم، صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. کېدای شي په دغه شمیره باندې دی زما ژغ اوري، یا کوم هغه دوستان چې دی ورسره استیږي دغه باندې ژغ اوري، په دغه شمیره کې زما سره تماس ونیسي. زه به هغه د دې دوست چې سره یو ځای کړو. د ازادي راډیو د تل ژوندي وي. وسلام، د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. کوم ورونه چې هغه د دلارام په شاله کې هغه مړی پیدا کړی و، هغه ورونه څخه دا هیله کوم چې زما و دغې شمیرې ته زنګ ووهي، ما ته د هغه مړي په هکله معلومات راکړي چې دوی چیرې خاورو ته سپارلی دی، څنګه سړی و. دغه زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه څلور اووه دوه درې شپږ نه څلور شپږ. زما دغې شمیرې ته دې زنګ ووهي. موږ دغه منتقار ټول وغوښتله موږ سړی ورک دی، دا څلور میاشتې کېږي. موږ ته دې دغه ورونه که زما غږ اوري، دغه به ډېره مهرباني وي چې زما و دغې شمیرې ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. دا دې مومن بارک چې کوم پیغام نه پیغام موږ ته شیل کې چې بیا ته شر نه کوي چې موږ موږ نمبر یا واخلو نه نمبر کوي او کاغذ ته پیغام پرې کوي.
ا
السلام علیکم. زه دولت ملچا د کنار د پنځه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د خپل کور څخه کوچنۍ راوتلې وم نو د انني ساحې پورې زه ورکم نو چې زما څخه خپل قریبان کور کوچنیانو یا ټوله ورک شي نو هر څوک چې زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1. نو هر ځای که زما قریبان یا زما اواز اوري یا بل ځای یې زه ډېر دغه درځم نو ازادي راډیو څخه مننه خدای پام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. ما یو خوریه ده ورخته ده مومن نمیگی نو وسه پرن کار دی لا کار تو هکې چې د کندار ولایت یې ما نو کدا چې چې دای لږ ما غاری الله دای موږ غاری لږ دای لږ دای موږ پیا مو سره نشل کې او یو کې او دای ما نمبر تو وایي دای ما نمبر کدا یو ځای دای خپل باندې اچي 0 2 1 2 0 3 5. یو ځل بیا 0 2 1 2 0 3 5. دا د دې راځي چې ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. په خپل د بادغیس ولایت یم، د مقود ولسوالۍ یم، د امدیګ د کلی یم. یو ځای مې ورک دی 15 میاشتې کېږي، دوه کاله یو میاشتې کېږي. په نامه د اسد الله دی، د پلار مې میرزا دی، د 15 کاله دی، دا دوه کاله کېږي نه په جده دی. د هر زور سره کېږي، د هر چا سره کېږي په خاطر د حالا زموست زنګ وو په دغه شماره باندې. زه په خپل پستر کو باندې محیوب یم. دې د قرائنه او اسکراتی او هرات او ځلان په هرات کې شنم په دغه شماره دې زنګ راته وو 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د خپل ځما ځاز انګريز په خپل په څیر باندې ما یو بیان وساله.
بلی السلام علیکم. زاد القین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه و سای سره فلین کې مورره زما یو ورودی په نامه د عبدالکریم تقریبا د 2000 کې خبره کوي مورره هر مسلمان مو چې په بابل باندې معلومات لري ډیره هیله کوم زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوې زما ټلیفون نمبر دی 0005 0508 6 6 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0005 0508 6 6 پاش پاش شلکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره خامخه د ما ټلیفون په نمبر باندې زنګ راوې زما د ټلیفون بلش لري دا 0005 0008 6 6 ډیر زیات مننه.
السلام علیکم زامر جان مهین منور د نایو رسوالی او سیدن کيم زما کا صحت کول په نامه دی سنجری سلیفي پورونه صدرون دی اصحابی تکلیف تری نو دا اوات میاشت کیری چی ندرک سوی دی که هر دوست پیدا کری وی شمینی داری مفتیده مارا پندی رنگو بیه شب پروه سرور سرور نا شپاش دیت از شمارا بیا یو زید کرون شب پروه سرور سرور نا شپاش دیت از شمارا دیت مفتیده مارا دیت از
بالي السلام عليكم زغل احمد هلمند ولاد انا علي بن سوالي دل باغ وزغل كما كانت بشا محمد بن احمد قادرين قال كيف تكون سخنا غير تسوي دي مدد دمار جاد جوان طاهر اسم معلومات من اور كثير دي بخل از ما زغل دي نور دوستان قربان انت والان تي جنين مهرباني دي وكي بدغل بعد وما تزنگ وي سپر و سپر و یو سل کوارلس بریسه وشپوز دیش مارا یو زل بیا وان سپر و سپر و یو سل کوارلس بریسه وشپوز دیش ما دا مزوی سن اولا هم رکتا ویده اغام کواله تیش بداغه مارا معلومات راز دیه بلکو زر اپانی جایزه لری با
سلام علیکم زفز محمد دای هلمن ولایت نزالی و لسالی سخه دا پیغام در درزم محترم از ما یو دا اکاز دیری احسان الله پا نامه دی دا سو میا دا انتل لسکالا یا شکل کالا بچی دی چورک سوی دی دا دنزو کالو چورک سوی دی دا کردی دا میا دا اول کال با نیورک سو دا پلار نمی او دلما دا کار دی دا پاک لکار سو معلومات داری ما تا که پی نهربانی لامشی پا دا اش نره رنگو وی نره او زن پیش را روم
درجرش نشوته پنځه سوه پنځه اویا بل نمبر مې دی صفر و سوه څلور اویا اوویش نه جرش اخلاص هم
زه محمد عمر یم د کندهار ولایت زما یو داماز زوی دی چې مشهور په جانان دی اصل نوم یې سمې اولاد دی د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د بلندي د کلي دی که هر چا لیدلې وي د یو کار کې چې د چمن په ښار کې ندرکه سوی دی کار چا لیدلې وي زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي یادی زما خپل زما آواز اوري صفر اویا دو څلوېښت شپږ شپېته یو سلو دوه اویا
بله السلام علیکم محمد گل ترخیل خبره کوم له تبعی کونج لغمان مرکز ناظم یو مرګری ده د فرهاد جواب په نامه لغمان ولایت نو ورکسوی ده که څوک دې په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دې مهرباني لمه ښه زنګو صفر و و و درې تیرې و و دوا څلور صفر شپږ نه پنځه و سلام په احترام
اور السلام علیکم زه ستار د کندهار ولایت سره پر تماس کوم ما ورو دي د دولت په نامه د نن سال کې مسونه دارا کوي اچھا دا معلومات چې په دغه لمر زموږ سره اړه کوي چې پر بیا اوایا څنګه چې څنګه سوالتي وسلام
السلام علیکم مانو عزت لادي دا یو ما یو ورو ورو د نن د کلابي د څنګه کال کې دي چې یو تماس نه راکې ما لمر سره پر بیا درويش یو دو واری نه و پنځه لمبر د ازماري د اړیکې منن
الو السلام علیکم زما نوم عبدالله د کندهار ولایت سمې اړیکې نیول د زما ورور دی لاس کال کې چې ورکتی هر څوک یې پاره معلومات لري په لاندې شمېره دی مستر اړیکه ونیسي صفر اویا دو څلوېښت څلور سوه اویا پنځه لس تیره مننه
السلام علیکم دادادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي احترامات وړاندې کوم زه د غزنی ولایت کې جرابین خسار خبرې کوم یم یو خوریه ده مؤمن نومې دي مؤمن په نامه ده اول وړي دادادی رادیو ته بیان وکړم لمبر یې مانو کوته یې دادار ولا دادی رادیو ته له کومه چې کدا چې ولا لمبر یې چې دا ولا ما ته راځي مؤمن نومې دي په ولا فهم يا خالم ده دي دي چزي کندار ولایت یما نو کدل دار وار کدا یما غاغاری اولاد جزادی راجو بیان شروع کدا یما بیان نو پات ده شي دا یما پلمبر باندې دی چې فرا باندې دی ما تلیفون کی سی په دوه واری وو یو دوا نه سی پور بریکینګ وو یما دې خبره بیا تکرار وما سی پور دوه واری وو یو دوا نه سی پور بریکینګ و ازادي راديو زنده باد
سلام عليكم زاتن منات من غزي دي ولایت کې کې له څو دین کلاس د پښتون د دانان زه ما یو تر دې مومن په نامو د څه کال کې چې د کورن درکو یې ران پلوټ کړو نو فضل احمد زويده يا بلور زاديره يوتي تليفون نو سره يجيب كندار كامرا ولا مبيغه جبت غام سم نسو سم سي دي سوال زاديره يجيب تليفون نو سره كون سي ودا ما غام نسر كي او بل دا غسن كي كوما سي دغه غام يو زلجان سي كي سمجه سم واكو او دا نمبر و سلام پر استرام سم دير مهرباني
مننه کوم رو را په دې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.